ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د مایکروفون ستاسو پروګرام خبريږي. زه احمد تکل به د خبرونه د وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې بیا هم له تاسو سره يم. خو لومړی خبرونه واوري. د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم یوې ډلې فعالانو نن خپله لومړۍ غونډه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې پیل کړه. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د دوی هدف قربانیانو په تېره ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي څو د زده کړې، کار او په ټولنه کې د دوی پر ګډون، د بندیز او د طالبانو د نورو پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. هندي رسنۍ وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی به د مسکو له سفره وروسته نوي ډیلی ته ولاړ شي. د هندو رسپانې پرون د هند د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې امیر خان متقی به سبا پنجشنبه هند ته په 5 ورځني سفر ولاړ شي. دا به د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند ته د طالبانو د یو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر وي. ښاغلی متقی چې امنیت شورا د سفر بندیز پرې لګولی دی، وروسته له هغه نوي ډیلي ته ځي چې د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د هند د حکومت په غوښتنه په موقت ډول نوموړي ته د سفر اجازه ورکړه. طالبانو د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې یو تن په دورو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې نن په یو بیان کې اعلان وکړ چې دا کس د اخلاقي فساد په جرم په عام محضر کې په 25 دورو ووهل شو. د بیان له مخې مجرم ته د یو کال تنفیزي بند سزا هم ورکړل شوې ده. د بشري حقونو ډلې د طالبانو لخوا په عام محضر کې مجرمینو ته د بدني سزاګانو ورکول له انساني کرامته لری کار بولي. او د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په 13 اګست میاشت کې ویلي وو چې سږکال په افغانستان کې اعدامونه او بدني سزاګانې دوه چنده شوي او د هغو د فوري درېدو غوښتنه یې وکړه. د خیبر پښتونخوا په کورمې ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې د پاکستان د سرحدي ملیشو 9 سرتیري او 2 افسران وژل شوي دي. ویل کیږي چې په قربانیانو کې یو ډګروال او یو جګړن هم شامل دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي چې پر پوځیانو دا برید په کورمې ایجنسۍ کې داسې مهال وشو چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان وو. یوې سرچینې د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې 15 پوځیان لا درکه دي. یو شمېر پوځي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په کورمه کې لومړی د مریشو د موټرو پر کاروان د سړک د غاړې بم وچاودید او وروسته یو زیات شمېر وسلوالو پرې برید وکړ. پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د رویټرز خبري اژانس ته په یو استولي بیان کې د دې برید پړه منلې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له د غواړي چې حماس ډله د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ده د طرحې منلو ته اړه کړي. په یو بیان کې چې نن د ښاغلي اردوغان دفتر رسنیو ته واسطه او همداراز راغلی دی چې حماس ډلې ویلي دي چې سولې او خبرو ته چمتو ده. د ترکیې ولسمشر همداراز ویلي چې همکاران یې اوسمهال د مصر په شرم الشیخ ښار کې دي او زیاتوي چې دوی تل له حماس ډلې سره په دې اړه په اړیکو کې وو او دي. اردوغان د څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې حماس او اسرائیل نن د درېمې ورځې لپاره په شرم الشیخ کې غیر مستقیمې خبرې وکړي. په غزه کې د 2 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره په روانو خبرو کې د قطر، ترکیې او امریکا چارواکي ښکیل دي. دوی د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر هغه شل فقرایي پلان خبرې کوي چې 13 میاشتې د غزې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت لپاره وړاندې کړ. او د سرو زرو بایو نن د نړۍ په بازارونو کې نوې ریکارډ ټینګ کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې د سرو زرو د هر اونس بیه نن 4,011 ډالرو ته لوړه شوه چې 10% زیاتوالی ښیي. د سرو زرو بیه په 2024 کال کې 20% او د روان کال له پیل راهیسې 15% پورته شوې ده. د اقتصادي چارو شنونکي وایي په نړۍ کې د سرو زرو د بیې د لوړېدو یو علت دا دی چې د نړیوالې اقتصادي او جیوپولیټیکي بې ثباتۍ زیاتېدو ته په پام خوندي پانګونې ته د پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د هیواد په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې د انټرنیټ یو شمیر کاروونکي وایي چې د مخابراتي شبکو پر انټرنیټ د ټولنیزو شبکو ځینې اپلیکیشنونه کار نه کوي. تیره شپه له کندهار او نن له نورو ولایتونو څخه داسې شکایتونه هم ترلاسه شول چې ګنې د موبایل شبکو 4G یا 4G انټرنیټ هم سم کار نه کوي او کمزوری شوی دی. د طالبانو رسمي ویاندویانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د هیواد کورنیو رسنیو د طالبانو د حکومت د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکو مخابراتي شبکو ته لارښوونه کړې ده چې د ټولنیزو رسنیو ځینو اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې د ټکنالوژۍ د برخې له کارپوهانو سره په دې اړه خبرې کوو چې آیا دا په هیواد کې د تیرو څو ورځو په ترڅ کې د انټرنیټ د بندېدو له مسلې سره کوم ارتباط لري کنه. پر دې به هم خبرې وکړو چې له دې محدودیتونو څخه د خلاصون لارې چارې کومې دي. که تاسو هم غواړئ چې له پرون راهیسې د انټرنیټ د کارولو په برخه کې له اوریدونکو سره خپلې تجربې شریکې کړئ، د ازادۍ راډیو واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 4 00 00 00 00 00 00. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 00 4 00 00 00 00. د خبرونې میلما انجینیر رحیم الله سمندر د پوهنتون پخوانی استاد او همدراز د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې یا اترا پخوانی کارکونکی و چې هلته د ټیم لیډر او د امر د یوې څانګې د امر په توګه هم کار کاوه. ښاغلی سمندر په جرمنی، ایټالیا او پولند کې د ټکنالوژۍ او نوښت په برخو کې څیړنې هم کوي او اوس مهال په سویس کې د سرې میاشتې ادارې د پروژې کوارډینیټر یا همغږي کوونکی دی. رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا، مخابراتو او د فریکوینسۍ د مدیریت او ټکنالوژۍ په برخو کې لیکنې هم کړي دي. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکلیم، د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. راسره اوسې د خبرونې په دوهمې مېمه کې به د ټکنالوژۍ یو بل متخصص قریب آریان هم راسره یو ځای شي، خو اوس لمړی ښاغلی سمندر ته خراغلاستویم. خراغلاست سمندر سپ، سلامونه تکال سپ، تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ډیره مننه. سمندر صاحب، مخکې له دې چې له تاسو سره خبرې پیل کړو او قدرمنو اوریدونکو مخکې له دې چې ستاسو پیغامونه واورو، راځي په افغانستان کې د انټرنیټ د ورستیو ستونزو په اړه د راپور په ګډه سره واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنۍ او د محدودیتونو په دوام د پلازمینه کابل په ګډون د زینو بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ویلي د اکتوبر په ومه له ماخام رئیس د فیسبوک په ګډون د ټولنیزو رسنیو یو شمیر اپلیکیشنونو ته هم د دوی لاسرسی سخت شوه. دوی وایي انسټاګرام او سنیپ چیټ دوه نور هغه اپلیکیشنونه دي چې د بیلابیل مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې کار نه کوي. د کابل د احمد شاه بابا مینه یو اوسیدونکو نن چهارشنبه د اکتوبر په 8مه نیټه سهار د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بګارای سي د سوشل میډیا زمي اپلیکیشنونه بخي کار نه کوي او زمي چې د کمزورې کار کوي سم کار نه کوي. چې د هغې لړل یو فیسبوک دی، فیسبوک چې د کار کوي خو په پین باندې پین بورتا هغه کې نستاله به به فاله ورته چې ته وی پین نه نو ساده پوسټ چې څوک کې ټکس ښکاری خو نه انځور پکې ښکاری نو په کې ویډیو پلیکی.
د ختیز ننګرهار یو اوسیدونکو هم په ورته نیټه ورته وخت خبره وکړه، وی ویل چې اوس مهال د وی پی ان اپلیکیشن پرته فیسبوک ته لاسرسی نه لري. د چنې غختل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د افغان بي سیم په ګډون د ټولو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې چې په خبرې 4G بڼه هم کار نه کوي، له واتس اپ پرته د ټولنیزو رسنیو هیڅ اپلیکیشن کار نه کوي.
او دلته چې د پرون رئیس مطلب نه انټرنیټ کار کوي، د سیم والا 2G دی، په هغې باندې صرف دومره کېږي چې یو ټیکس پرې ولېږل شي او هغه پرې ولېږل شي او نور چې دی نه پرې عکس ډاونلوډېږي نه مو چا سره مطلب کورنۍ سره صحیح رابطه پرې کېږي. ولې چې انټرنیټ کار نه کوي ډېر مشکل دی، نه فیسبوک کار کوي، نه انسټاګرام کار کوي، نه سنیپ چیټ کار کوي. او مقصد بغیر د وی پی این نه دا د سری کار نه کوي.
دوی په دې اړه یو شمیر ویډیوګانې او تصویرونه هم ازادي راډیو ته لیږلي چې دا ستونزه ښایي. د لغمان په ګډون د کونړ او د شمالي ولایت بغلان یو شمیر نورو اوسیدونکو هم د واټس اپ له لارې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه محدودیت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او دوی په روانو چارو یې اغېز کړي. د لغمان یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ټولو باندې به د دې اغېز زخت زیات وشي، هم په اقتصادي برخه باندې او هم په ټولنیزه برخه باندې، ځکه د خلکو سره ارتباطات قطع کېږي، هغه د پښتنې جویدنې لارې به په دې باندې قطع شي، نو دا په ټوله کې ډېر غټ مشکل دی.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الله لکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر کورنۍ او رسنیو د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې د دې وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې د ټولنیزو رسنیو ځینې اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو سره موږ په اړیکه بریالي نه شو. دا محدودیت په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د میزان له ومې تر نهمې پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابرات ټول خدمتونه بند کړي وو چې افغانان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. د غراز د اثارو راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو فعالیتونو، سوداګرۍ، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې وې. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار د دوی د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی وو. که څه هم طالب چارواکو لا تر اوسه هم په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د بندېدو په اړه هیڅ رسمي وضاحت نه دی ورکړی، خو تازه د کندهار چرته چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اوسېږي، یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سې شنبې یعنې د اکتوبر له اوومې راهیسې په دې ولایت کې نه یوازې د ټولنیزو رسنیو اپلیکیشنونه کار نه کوي، بلکې د نوري فایبر انټرنیټ یو وار بیا پرې بند شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې وار له مخه په رسنیو هم ګڼ محدودیتونه لګولي. په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو په تصویرونو او ویډیوګانو بندیز لګول شوی او یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي چې معلوماتو ته لاسرسی هم سخت شوی او د غراز طالبانو له اجازه پرته انتقادي راپورونه نشي خبرولای.
راپور کې مو واوریدل چې د څه شکایتونه شته چې په افغانستان کې په تیره په پلازمینه کابل او همدارس په نورو ولایتونو کې خلک وایي چې د مخابراتي شبکو پر انټرنیټ د ټولنیزو شبکو اپلیکیشنونه مثلا انستاګرام او سناپ چټ او ځینې نور سم کار نه کوي، او حتی ویل کېږي چې فیسبوک هم سم مخصن ویډیوګانې او عکسونه سم نشي ښودلی. په هر حال ورزو خپل میلمه ته سمندر صاحب، دا مسله د اوس چې مونږ یادونه کوو، اوس طالبانو تازه تازه د انټرنیټ مسلې ته توجه زیاته کړې ده، دل څه دلیل د دې کېدای شي، هدف څه کېدای شي، ولې د ستونزې خلکو ته رامنځته کوي په یوویشتمه پیړۍ کې چې ټوله دنیا له انټرنیټ سره وصل ده؟
ډېره مننه تکال صاحب، بالکل لکه څنګه چې تاسو هم د اورېدونکو دا شکایتونه راواورول، موږ ته نورو اورېدونکو به هم اورېدلي وي. نو تېر ورځو کې موږ تاسو ولیدل چې تقریبا دوه شپې ورځ یعنې اته څلوېښت ساعته شاوخوا په افغانستان کې مکمل یعنې انټرنیټ قطع شوی و یا بند شوی و، چې په لومړیو کې موږ تاسو ولیدل چې په ولایاتو کې د فایبر یونوري برخه کې یونوري فایبر د انټرنیټ قطع کېدو په اړه خبرونه راغلل، او بالاخره افغانستان په اصطلاح باندې کاملا یعنې د دوو ورځو دپاره آفلاین و، او پرون راهیسې او خاصتا نن ورځ موږ هم په رسنیو کې ولیدل چې د هېواد په مختلفو ولایاتو کې همدارنګه په کابل کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سوشل میډیا یا د اجتماعي رسنیو بعضې اپلیکیشن کار نه کوي په ښه توګه. بعضی خبرونه حتما تاسو هم تعقیب کړي وي، د بعضو خلکو د طرفه داسې یو لیکنې شوي وي چې موږ کولای شو چې متن ولولو، اما عکسونه یا ویډیو په اجتماعي رسنیو کې په فیسبوک کې همدارنګه تاسو یادونه وکړه انسټاګرام او سناپ چټ او په دغه برخه کې چې نور اپلیکیشن دي دوی ویډیویي محتوا یا معلومات نشي لیدلی. نو دا چې د دې هدف څه دی، نو د بورسته وګورو تکل څو په ډېرو هېوادو کې په اجتماعي رسنیو باندې همدارنګه په انټرنیټ باندې د کنټرول وضع کول یا د امنیتي نگاهونه په هغه باندې یو نظارت کول ډېر هېوادونه دغه پالیسي پلي کوي. یعنې په ټوله کې موږ ویلی شو چې یو په انټرنیټ باندې همدارنګه په اجتماعي رسنیو په اپلیکیشنو باندې سانسور وضع کول دي، او یا دا معنا چې د تخنیکي نگاهونه په هغه باندې نظارت یا څارنه ده. د نړۍ په هغه کې قوانینو کې هغه عمومي قوانین چې د مخابراتو د اتحادیې د طرفه وضع شوي دي، یا آی ټي یو ورته وایي چې مرکز یې د جنیوا کې دی، د سویس افغانستان په تېرو کلو کې د هغه یعنی رسمي غړیتوب لري، انټرنیټ ته لاسرسی یا معلومات ته لاسرسی یعنی دا د ټولو وګړو حق دی. اما بیا په ټوله کې هیوادو ته او دولتو ته او هغه ادارې چې په دغه برخه کې پالیسي جوړوي، په دغه برخه کې نظارت کوي، څارنه کوي، دوی ته بیا دا صلاحیتونه ورکړل شوي دي چې د خپلو وګړو د امنیت په خاطر باندې، یا مثلا هغه محتوا چې هغه په هیواد کې مثلا د کلتور سره، یا مثلا د هیواد اقتصاد سره، یا په ټوله کې د هیواد وګړو په زیان باندې تمامېږي، یعنی لارې چارې وضع کړي. نو زه په دې تر اوسه مطمئن نه یم، څنګه چې تاسو په خبرونو کې وویل چې دا خبره رسمان تایید شوې نه ده، او دلیل هم واضح شوی نه دی چې آیا دا یعنی کاملا وګړو معلومات ته عدم لاسرسی، یعنی نه لاسرسی په خاطر باندې دا قدمونه اخیستل شوي دي، او یا دا معنا چې د نظارت په خاطر یا د څارنې په خاطر باندې یا د هغه محتوا په خاطر باندې چې د دوی په اصطلاح د ټولنې د وګړو دپاره، یا د ځوانانو دپاره، یا مثلا هغه کسان چې قانوني سن یې د 13 کلونه کم وي، یا مثلا په نورو هیوادو کې هغه کسان چې د 16 کلونه کم دي، دوی ته بعد اپلیکیشن محدود شوی دي. نو دا خبره تر اوسه تکلسف واضح نه ده، دغه عمومي معلومات دي ما او وروسته که مشخصې پوښتنې وي د دوستانو د خوانو زشته یم. مننه.
سلامت وسی سمندر صاحب، تاسو د اتصالوي ساته بندیز د انټرنیټ د نوري فایبر د انټرنیټ د بندیز یادونه وکړه د اتصالوي ساتونو لپاره، هغه هم معلومه نشو چې دا یو عمدي کار وو کې یو تخنیکی ستونزه و، د تخنیکی ستونزې په خاطر دا ځان راغی د افغانستان په انټرنیټ کې، مګر اوس چې د وروستي تحولات سړی ګوري، دا اوس د ټولنیزو شبکو محدودیتونه، نو تاسو فکر نه کوئ چې د دې دوړو ترمنځ به څه ارتباط وي؟
له تخنیکی اړخه تکل سو دا چې د 8400 د پاره انټرنیټ بندي په ټولنیزو رسنیو کې اتمن تاسو هم اورپورونه لوستي وي، د یو ویل چې د نوري فایبر بعضې کیبلونه زړه شوي وو، یا مثلا د منځ تللی وو. نو دا خبره د ما په نظر د دې تاییدول ډېر سخت دي، یعنی هغه شرکتونه چې عملا په دغه برخه کې کار کوي په افغانستان کې د انټرنیټ ویش یا هغه تقسیم یې مثلا وګړو ته، همدارنګه کورونو ته، دولتي اداراتو ته، همدارنګه نورو شرکتونو چې دی، هغه دولتي شرکت د طریقه کې د افغان تلیکام د شرکت خانه چې هغه بیسیم برخه د سلام په نوم باندې یادیږي، د بهرنیو هیوادونو انټرنیټ یعنی افغانستان ته واردېږي، په دې وجه چې افغانستان بهر ته مستقیم یعنی لاسرسی نه لري، نو موږ مجبور یو چې په همسایه هیوادونو باندې د انټرنیټ اتکا وکړو. په دغه برخه کې د امنیتي نگان هم بعضې راپورونه مو ولوستل په رسنیو باندې چې ګواکې د امنیتي نگانه په انټرنیټ باندې د یو بدیل لټولو په خاطر باندې دغه کار شوی دی. اما په ټوله کې دا چې انټرنیټ وګړو ته څنګه رسیږي، په دې برخه کې هغه آی اس پی شرکتونه چې په انګلیسي کې ورته انټرنیټ سرویس پرووایډر وایي، چې هغه ډېر شرکتونه دي، او همدارنګه 15 غټ مخابراتي شرکتونه دي چې په خاک یعنی شپږو مخابراتي شرکتونو په هیواد کې جواز درلوده، اما فعلا 15 مخابراتي شرکتونه یا هغه غټ مخابراتي شبکې که موږ تاسو ورته وایي چې روشن او ام ټی ان په اولو کې و د اوټیما په نوم باندې بدل شوی، افغان بي سي نو هم درنګه د نور شرکتونه، دا چې دوی ته څه ډول هدایت شوی دی د تخنیکی نگانه، د ما په نظر باندې د ټیک ټاک د اپلیکیشن محدودول تقریبا 2 کال مخکې، حتی ډیر وخت مخکې 2022 کال کې، زه فکر کوم چې دا یو ګیم و، زه د پریویل پاپ جی په نوم دی که څه دی، او همدارنګه ټیک ټاک په اپلیکیشن باندې بندیز ولګول شو. نو دا د تخنیکی نگانه د ما په نظر باندې د 8400 ساعته د انټرنیټ د قطع کولو سره په دې وجه باندې چې هغه نه لري ارتباط، چې له تخنیکی اړخه د اپلیکیشن باندې محدودیت وضع کول یعنی په هغه سافټویر برخه کې یعنی تقریبا یعنی د تغییرات راوړل دي، اما دا چې مکمل نوري فایبر قطع کیږي د ما په نظر باندې د اپلیکیشنو د فلټر کولو سره دا کومه اړه نه لري، بلکې د معلوماتو محدودول هغه د سافټویر پورې اړه لري چې دا آی پی ادرسونه چې هغه مثلا د فیسبوک آی پی ادرسونه دي، یا مثلا د انستاګرام د هغه متا د شرکت سره چې تړاو لري، همدارنګه نور شرکتونه دي. یعنی په ټوله کې ویلی شو چې د انټرنیټ کاروونکي نشي کولای چې معلومات ته لاسرسی ولري. او نوري فایبر په مخابراتي عام اصطلاح باندې د مخابراتو د ملا تیر ورته وایي، ځکه هغه ټوله غټه د تا یا د لوړ سرعت د تا چې ده هغه د نوري فایبر په واسطه باندې لیږدول کیږي. او هغه انټرنیټ چې په مخابراتي شرکتو یا د نورو وړو شرکتو د خوا تبزی کیږي، یعنی هغه اصلي منبع نوري فایبر دی چې تقریبا هغه په فزیکي شکل باندې د ځمکې لاندې غځول شوی دی.
مننه سمندر صاحب، وړاندې په خبرونه کې به بیا دا هم راته ووایاست لطفا چې په انستاګرام او سناپ چټ کې څه مشکل و چې دا اوس تر یوې حده پورې په اپلیکیشنونو باندې محدودیت یا وضع شوی، او یا دا چې زه نه پوهیږم په نوره دنیا کې به هم که دا اپلیکیشنونه ستونزې ولري، خو سړی به ووایي چې په ټوله دنیا کې دا ستونزې لري، مګر دا چې یوازې په افغانستان کې د نو ښکاري چې په دې باندې یو څه محدودیت وضع شوی دی. په دې اړه ستاسو نظر وروسته اخلو، خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، څوک له کوم ځایه؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادۍ رادیو.
زه اکمل لکم درس خبر کوم دا د انټرنیټ فیسبوک ته په دې باره خبر کوم. زما دا فیسبوک زموږ د پاره یو کاروبار ساتیر د پاره نه، د کاروبار د پاره چې موږ کار کوو.
څه کار کوئ تاسو په انټرنیټ نه؟ کوم ډول استفاده کوئ؟ په کومو برخو کې کوم اپلیکیشنونو نه استفاده کوئ؟
موږ په فیسبوک کې اعلانات ورکوو، شانتو ورو خرڅوي را نیسو، ځینو کې دا کوم څه بچی را تورلو خپل باندې خرڅوو، او واتس اپ کوم دغه کاروبار کار کوو. نو دا
نو تاسو
نور دغه کومه رسنۍ چې دیات کې بوم،
نو تاسو اکمل صاحب سیمیز چارواکي پوښتلی دی یا دغه سیمیز ادارې چې تاسو ته د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي، لوګون هم پوښتنه کړي چې د کیفیت والی داسې راټیټ شوی؟
نه، دا هیڅ معنی ماته مشته نه ده شوی، نو د چا یو کو دا نو چا ته موږ دا ودرې شوی، نو هغه ځکه مشه خاص نه ده چې موږ پوښتنه ځنیو کوو.
اوس مخکې دا راپور کې مهم کاوریدلی وی، او مخکې چې سمندر صاحب خبرې کولې په دې کې داسې دی چې د فیسبوک مخصوصا تاسو چې د فیسبوک یادونه کوي، په دې کې ویډیوګانې او عکسونه نه ښکاري او یوازې متن تاسو لوستلای شئ. ستاسو له ویډیوګانو او عکسونو سره سره کار دی د خپل تجارت او بزنس لپاره؟
نو زه کوم مشکل شي له چا سره سودا ورکوونه هغه لیدل غواړي څنګه چې پلانات کوي، هغه په څنګه څنګه جوړ د څنګه سایر څنګه رنګ کړه د شي لیدل خو هغه در په فیسبوک باندې نیوینه خلک بیا وایي چې ما ته واتس اپ کړو لږ ځما فرصت یم نه د پرځ اعلانات کو او د شي د تصویر سره ویم ان د وخت چې د غیر زیرو شانه.
او څومره وخت کې چې تاسو له دې نه استفاده کوئ، څومره کسان له دې نه استفاده کوي د تجارت په هدف؟
څه په هدف مش دا اوس دا اوس اعلانوم سره په کابل کې چې چا سره خبره کړې و ماشنا نه راکول مسره زما د غسر د کارن سره ورکسې زکه شرکت وای غره راکول بل شرکت نه پیدا بیرته ادرس سره سره په کار کې شوې.
دغه زیات مننه
مختم مول دا کار په فیسبوک باندې مختم دا کار په فیسبوک باندې کده مشر سودا یی، کده مسیکل سودا یی، کده یو رخت سودا یی، کده چې نشته اعلان تر کوو چې دا شی مول لري بل څوک لري بیا موږ نه رانه سو دا لیدنه وسه.
مننه له تاسو کور مو ودان. تاسو څه خاص نظر لري په دې برخه کې؟ څه غواړي؟ څه وختنه لري داسې یو کار کوي که مثلا غواړي چې هم زمانه هم د محدودیت وي او هم ستاسو کاروبار وشي، داسې کومه غوښتنه له چارواکو نه لري؟
موږ دا غوښتنه لرو چې زموږ د کاروبار په اړه کې یو دی پروګرام جوړ شي، زموږ کاروبار راته اسانه شي لکه وسو. مثلا څوک وایي په کابل کې پلان کوي چې لرم زاول پیدا کولای نه سم، زه کوم اعلانات نشته بیا چې ګرځم بیا ورځم غوړې بشي ګورم، نو که په دلته ماته اسانه ما ته مدیر وسته یو ځای وینه شي په لازر ورکی په زبل اعلانات کې پاتہ زری په غارن په کې پیټ باندې په زپو وزري مرتي وسانه ده
ډیر زیاته مننه له تاسو نه کور مو ودان
موزا چراکو دا یو غشتن درو
او مهرباني
غیر اسلامي شان غیر شریشان کوم نظام په تاوان د امارات په تاوان د افغانستان د مسلمانانو په تاوان کارونه سي زموږ اولادونه په کار کې برابر وي داسې پروګرام د ریکارډ جوړ کړي چې زموږ کاروبار کې اوسي
یعنی تاسو وایئ چې که هغو باندې هغو پاڼو باندې بندیز لګوي او په هغو چینلونو ودې لګوي خو ستاسو کاروبار دې کاروبار ته د اجازه درکړي همداسې مننه له تاسو نه چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته یو بل اوریدونکی هم لرو مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده د ازادۍ راډیو
محترم احمد تکل صاحب سلام ته تاسو د ازادۍ راډیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ بس
ستړي مشي په خیر راغلی هر کله ځان معرفي کوي اوریدونکو ته لطفا
الله دې خوشاله کمه شنه اوریدونکو عبد الله د تعلیم د هلمند ولایت څخه تکل صاحب پاس لډیر مودې خوشاله سم 16 ژغه ورمه
اتل صاحب خبرونه ته خره غلاست مهرباني وکړئ لملمنه پښتنه لري خپل د انټرنیټ تجربه بیانوي مایکروفون ستاسو دی
قربان سم یو سلام ملمه ته ما تکل صاحب محترم د ازمو حکومت پر کوم خال رسنی باندې بندیز لګولې دي مثلا ټیک ټاک دی یوټیوب دی داسې نور خال رسنی دي تکل صاحب محترم ازمو د حکومت څخه غوښتنه دغه چې مثلا لکه مخکنی اوریدونکو چې اشاره وته وکړه چ مثلا په دغه اکثر پانه باندې د شان په تکیږي تکل صاحب خدای باور وکړي چې هغه زمرد اسلام سره زمرد افغان نیک کلچر سره ډیر په سخت په ټکر کې نو هغه پانه دی بندي چې هغه موږ افغانان هم نه غواړو لیکن د سیزمر سوداګرونه دي چې مثلا د انلاین تجارت کې کاروبار پر د خاله رسنی باندې نو دغه خورانو کار چي ودرې دي نو باید دغه ته اجازه ورکړي مثلا هغه پانه دی بندي چې هغه مثلا د دا ولس په ځان د حکومت په ځان هغه پانه دی باید بند کیه پولیټر ورته ولګي یار الله رشدي ورته لري هغه باید ورته پیدا کی د شي پر ټول دغه پنی تکل صاحب محترم از ما په پام فکر سره شبنی چې پر ټول خال رسنی باندې بندیز ولګي ځکه انلاین کاروبار نه اکثر تجارت پر دغه خال رسنی باندې کوي
ډیر زیاته مننه پښتنه لري
قربان سم مېرمه ته بیان سلامونه وایم تکل صاحب شخ پرونه د الله پامن
ډیر زیاته مننه یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک لکم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده فکر کوم چې زما همکار روشن صاحب وایي چې اړیکه مولا دوی سره قطع شوې ده سمندر صاحب دلته تاسو ولیدل چې دوه اوریدونکو خبرې کولې یو ویلې چې دوی په فیسبوک باندې خپل کاروبار کوي البته د فیسبوک کاروبار په ټوله دنیا کې معمول دی واسه په فیسبوک نه په انستګرام او په نورو سوشل پانو باندې دی توکو خرڅلاو اخیستل دا په ټوله دنیا کې ډیر زیات دود دی مګر لدې سره دا هم قرباني شوې ده د سې کومه حل راشته ورته چې مثلا طالبان هم هغه اقدام چې وس کړی چې د دوی په وینا دی اخلاقی انحرافاتو د مخنیوي لپاره دوی وایي چې په فیسبوک باندې بندیز لګوي او په انستګرام او په ویډیوګانو په اکسونو باندې د څه کومه طریقه شته چې د خلکو کاروبار هم زیانمن نشي او هغه پانی چې دوی وایي هغه منفي انحرافي پانی هغه هم بند شي
ډیر مننه تکل صاحب کته هم دا چې لګ تخنیکی موضوع ده ډیر کوشش وکړم چې دا ساده الفاظ باندې در خبره
اهمیت د ساده الفاظ په دې زیات اهمیت لري چې اوریدونکو مو په د ټکنالوژي په ډیرو مصطلحاتو باندې او په ټرمینالوژي باندې شاید پوه نشي نو ځکه خدای چې په ساده اصطلاح ورته وایست
مننه تکل صاحب بالکل هم دا چې د مخابراتي او د ټکنالوژي برخه بیا خاصه په دغه برخه کې نو پچلې دي اصلي خبره دا ده تکل صاحب چې لکه څنګه دغه دوه اوریدونکو وویل چې دوی مثلا خپل اقتصادي چاره یا مثلا هر څه چې تجارت کوي یا مثلا یو څه خرڅوي دوی حتما اجتماعي رسنۍ مثلا فیسبوک یا مثلا نور اجتماعي رسنۍ کاروي ترڅو د مثلا خپل مشتریانو ته یا هغه کسان چې دوی تولیدات را نیسي په عامه اصطلاح باندې نو نه یوازې په اجتماعي پر رسنیو باندې یعنی محدودیت وضع کول له اقتصادي اړخه تاوان دی بلکې له نړۍ سره هغه د خلکو اړیکم بل اخر قطع کیږي ځکه کوم تاسو ګورئ فیسبوک او همدارنګه انستګرام چې د ځوانانو ترمنځ مثلا ډېر مرواج دی، او فیسبوک په نور نړۍ کې دغه اصطلاح کاریږي چې هغه کسان چې تقریبا یعنی زړه شوي دي یا د پاخه عمر کسان دي هغه تر اوسه فیسبوک کاروي، یا هغه منځني عمر کسان او نوي ځوانان چې دوی ډېر وای په انستګرام باندې روږدي شوي دي. دا په دې معنا باندې چې یعنی په نړۍ کې څه خبرېږي نو هغه افغانستان د هغه نه بالاخره یعنی کاملا یو کونسپتی په اصطلاح باندې چې هغه ډیجیټل ایزولیشن ورته وایي، یعنی موږ به د نړۍ د هر څه نه ناخبره وو، هغه اطلاعات یا معلومات ته لاسرسی دي، دغه بله ډېره مهمه برخه ده. او که په همدې ډول په دې باندې محدودیت ولګېږي، تاسو به حتما لوستي وي چې ډېر کسان مثلا وی پی این ورته وایي، هغه ورچوال پرایویټ نیټورک اصطلاح چې ده. په ګاونډیو هېوادو کې ښه مثال موږ ورکولی شو، ایران هېواد دی چې دوی هم په همدغه شکل باندې زه فکر کوم د ډېرو کلونو راهیسې په اجتماعي رسنیو په ځانګړې توګه په فیسبوک او په انسټاګرام باندې مثلا دوی بندیزونه لګولي دي، او ډېر کاروونکي د وی پی این نه په ګټه اخیستو باندې مثلا هغه معلومات ویني یا دمانه چې عکسونه ویډیوګانو ګوري. دا چې د عکسو د ویډیوګانو همدارنګه د متن د لیدلو مسله څومره رښتیا ده په ټولو ولایتو کې یو شان ده، نو دا خبره د ما په نظر تر اوسه پورې پوره روښانه شوې نه ده. اما غټ شرکتونه لکه د میتا شرکت چې انسټاګرام او فیسبوک په دوی پورې اړه لري، د دوی هغه ډیټا سینټر چې دي یا هغه سرورونه چې دي په هغه کې مثلا معلومات ذخیره کیږي، نو طبیعي ده چې د متن د پاره مثلا ډېر کم هغه حافظه په کار ده، دوی په جدا میموري ورته ووایو اچوي، همدارنګه عکسونه په نورو برخو کې. نو شاید د تخنیکي اړخه دغه کار شوی وي چې هغه سرورونه چې مثلا د فیسبوک یا د انسټاګرام او د نورو اجتماعي رسنیو عکسونه یا ویډیوګانې په هغه کې ذخیره شوي دي، هغه ته لاسرسی نه کیږي او متن یوازې لوستل کیږي، ځکه متن هغه دروندواله یا د حافظې لپاره مثلا هغه ضرورت کم دی. اما د ما په نظر باندې خط حل لاره چې نړیوال قوانینو کې همدارنګه د نړۍ ډېر هېوادونو تجربه کړې ده، یعنی په ساده توګه که ووایو تکلسوب انټرنیټ او همدارنګه هغه د مخابراتو د انټرنیټ تخنیکي زیربنا د ځمکې مثال لري یا د خاورې مثال لري چې د قانزي مثلا په هغه ځمکه کې څه کاري او حاصل لاسته راوړل کېږي، نو مهمه ده هغه ده چې څنګه مثلا هغه ځمکه آماده کېږي د هغه دپاره د فصل دپاره څه پکې کرل کېږي، بیا مثلا څه اوبه ورکول کېږي او بالاخره حاصل په لاس باندې راوړل کېږي. د ما په نظر باندې مخابراتي زیربنا هم دغه خاورې ته ورته والی لري. اما دا چې مثلا په دې کې څه بحث کېږي، کومه محتوا په دې کې نشریږي، څوک څلولي، څوک تعقیبوي، د خپله په هغه کسانو پورې اړه لري چې دغه محتوا په اجتماعي رسنیو کې تولیدوي، او په دوهم قدم کې په هغه کاروونکو پورې اړه لري چې دوی مثلا کومې برخې تعقیبوي، مثلا د کومې برخې شایقین دي. په ټوله کې د دې کنټرول د ما په نظر باندې ډېر سخت دی. وی پی این به نورې ستونزې راپیدا کړي. وی پی این که څه هم یعنی د یو نگاهنه بعضې کسان وایي چې د ګټې لري، په دې معنا چې د یو کاروونکي موقعیت نه پېژندل کېږي، اما په څنګ کې کېدای شي چې د خلکو شخصي ډیټا مثلا په نورو کسانو باندې په غیر قانوني توګه باندې وپلورل شي. یعنی په ساده توګه که ووایو وی پی این هغه تور بازار ته ورته کاروبار دی، نو دا یو ښه لاره نه ده. په نړۍ کې هېوادونو د ډیجیټل مسؤلیت قوانین وضع کړي دي د خپل وګړو لپاره، مثلا هغه محتوا یا هغه معلومات چې هغه د یو ټولنې په توان باندې دي، دوی کولای شي چې هغه معلومات بند کړي.
سمندر صاحب، اوس خو طالبانو تقریبا خره خبره ده چې په دې باندې محدودیت لګولای دی، دوی له دې نه انکار هم نه کوي، مګر لبلې خوانه تاسو وایي چې د وی پی این کارول، البته زه غواړم چې په دا وی پی این باندې وروسته بیا تاسو لږ نور رڼا هم واچوي چې خلک څنګه استفاده ترې کولی شي، مګر که خلکو ته د بل هیڅ لار پاتې نه وي خو مجبور دي چې وی پی این به کاروي، یا د فلتر ماتونکی چې ورته وایي دا خو که بله لار پاتې نه شي چاته خو مجبور دي چې له دې نه استفاده وکړي، که څنګه؟
تکل څه هم داسې ده، د موږ او تاسو په هېواد کې یعنی هغه د ډیجیټل مهارتونو کچه زه فکر کوم یعنی په لرې پرتو سیمو کې کمه ده، همدارنګه د هېواد په سطحه باندې که موږ او تاسو وګورو ډېر هېوادوال د موږ او تاسو په هغه ډیجیټل لیټرسي باندې همدارنګه د ډیجیټل مهارتونو کې دوی وړتیا نه لري. د ما په نظر باندې دغه ستر دننه د دوی دپاره هغه آسانه لاره چاره چې تاسو وویل د وی پی این کارول دي، چې د ما په نظر باندې د خپل یعنی دوه غټ تاوانونه دغه دي چې یو د انټرنیټ سرعت راکموي. موږ تاسو وکتل چې په تیرو کلونو کې د انټرنیټ د سرعت د کموالي له وجه په هیواد کې شکایتونه ډېر وو. افغانستان یو غرنی هیواد دی، لکه څنګه چې ما مخکې وویل انټرنیټ موږ د بهرنیو هیوادونو نه واردوو، یعنی هغه دوهم لاس انټرنیټ موږ ته راوړل کېږي. دا که وی پی ان ته مثلا اړتیا شي نو دا به سرعت نور راکم کړي. او په زمن کې تکل څوک د انټرنیټ د نرخونو یا د قیمتونو مسله ډېره مهمه ده. په تیرو دوو لسیزو کې موږ تاسو وکتل د انټرنیټ د قیمت کمښت په خاطر باندې ډېر کوښښونه وشول، همدارنګه د هیوادوالو د خانه شکایتونه تر نن ورځې پورې شته دي. د هیواد اقتصادي توان یعنی د وګړو په هغه اندازه نه دی چې دوی وکولی شي مثلا ډېره ډیټا یا انټرنیټ د مخابراتي شرکتونه واخلي. دوی که وی پی این کاروي د ما په نظر باندې هم به سرعت راکمېږي، او همدارنګه به د دوی هغه انټرنیټي بنډل که ورته ووایي هغه به ډېر مصرفېږي. دغه ستونزې دي. او په زمن کې لکه څنګه چې ما وویل د امنیتي نگاهنه د کاروون کی یا یوزر ډیټا بالکل مسونه نه ده، اما بعضی وی پی انونه شته دي چې هغه تقریبا یعنی موږ ورته د اعتماد وړ وی پی ان ویلی شو، اما هغه بیا په مفت توګه باندې کارول کیږي، نه چې کاروون کی مجبور دي هغه ته پیسې ورکړي. نو ښه لاره د ما په نظر باندې دغه ده چې د ډیجیټل مسؤلیت قوانین وضع شي، بالاخره هغه محتوا چې د خلکو دخوا اپلوډ کیږي یا تولیدیږي په ټوله کې په هغه باندې باید کنټرول ونیول شي.
مننه. یعنی دا ممکنه ده چې د هر ځانګړي فرد په محتوا باندې یو نظارت وي او اجازه ورنکړل شي چې غیر اخلاقی یا انحرافي محتوا نشر کړي، داسې یو کار امکان لري؟
بالکل امکان لري. تکل څوک تاسو که وګورئ په اروپایي ټولنه کې د ډیجیټل مسؤلیت هغه عمومي قانون دی، همدارنګه د نړۍ په نورو هیوادو کې دوی قوانین وضع کړي دي. حتی تر دې وجه پورې چې په اجتماعي رسنیو کې که د یو چا هویت تثبیت شي چې خدای مکړه د یو مقابل لوري ته مثلا هغه توهین‌آمیز کلمه کاروي یا مثلا د یو چا شخصیت تر سوال لاندې راولي، دوی کولی شي چې په محکمه کې عریضه وکړي د هغه شخص په اړه باندې پلټنه وشي. یعنی دا یو قانون دی چې په ټولو باندې وضع شوی دی، څنګه چې په ورځني ژوند کې د انسانانو ترمنځ باندې د متقابل درناوي په اړه باندې یعنی سپارښتنه خلکو ته شوې ده، همدارنګه په ډیجیټل نړۍ کې دوی له تخنیکي اړخه همدارنګه له حقوقي اړخه جدي قوانین وضع کړي دي، خپلو وګړو ته سپارښتنې کړي دي چې دوی مثلا هغه محتوا چې هغه په ټولنه کې مثلا ستونزې زیږوي یا بالاخره د ټولنې د ارزښتونو د کلتور سره په تضاد کې وي، دوی کولی شي چې هغه فلتر کړي او بالاخره هغه کسان مشخص کړي یا هغه پاره چې مثلا دغه معلومات تولیدوي. لنډ مثال یې تکل سو هغه غټ پلاتفورم چې په ټوله نړۍ کې مثلا د ویډیو په برخه کې ډېر مشهور دی، یوټیوب دی. که موږ تاسو وګورو یوټیوب تقریبا اوس د یوټیوب کیدز یعنی د ماشومانو لپاره یو جدا پلاتفارم رامنځته کړی. دا په دې وجه باندې چې په یوټیوب کې مختلف ویډیوګان شته، مختلف محتوا شته، اما کدای شي چې دغه د ماشومانو په اذهانو باندې مثلا منفي تاثیرات ولري، نو دوی د ماشومانو لپاره مکمل یو جدا پلاتفارم رامنځته کړی، یعنی د یو غټ اتاق یا کوټې په څنګ کې یو بله وړه کوټه رامنځته کړې ده. دوی کورنیو ته دا سپارښتنه کوي چې په کورنۍ کې مثلا ماشومان د مور د پلار تلیفون اخلي یا مثلا هغه ژاړي، ډېر والدین په تلیفون باندې ماشومان کاروي. نو دوی سپارښتنه کوي چې تاسو هغه د ماشومان یوټیوب هغه لپاره مثلا ورکړئ، نه دغه یوټیوب. په استرالیا کې به تکل څوک تاسو حتما خبرونه کتلي وي، هغه کسان چې د 16 کلونو د دوی سن کم دی، دوی ته د ټیک ټاک کارونه تقریبا یعنی چې منع هغه شوله، اعلان شوه دوی نشي کولی چې ټیک ټاک وکاروي، ځکه هغه محتوا چې په ټیک ټاک کې خپرېږي په ټوله کې مثلا د کم سن ماشومانو یا ځوانانو د انجونو په تاوان باندې وه. په نړۍ نور هیوادونه اوس دې ته متوجه شوي دي چې هغه محتوا چې په ټولنه کې د ځوانانو همدارنګه په ټوله کې د یو هیواد د وګړو په ضرر باندې وي، دوی کولی شي چې په دغه برخه کې هم له تخنیکي اړخه فلتر وکړي او همدارنګه په دې برخه کې جدي قوانین وضع کړي. نو مهمه دغه ده، لکه څنګه چې ما وویل چې هغه ځمکه کې موږ څه وکړو او بالاخره څه حاصل لاسته راوړو او څنګه پکې دقانی وکړو، دا په موږ پورې اړه لري. په دې کې ما په نظر باندې هغه ځمکه هیڅ مسؤلیت نه لري.
مننه. مګر سمندر صاحب، دا هم ډیره مهمه ده چې تاسو څه شي ته غیر اخلاقي محتوا وایي. مثلا د ځینو طالبانو له نظره شاید حتی د یو عکس دی یو ډیر ساده عکس چې انټرنیټ ترې ډک دی او لغنه هیڅ چاره نشته د هم غیر اخلاقی محتوا وی یعنی خبره هغه غیر اخلاقی ویډیوګانو ته هغه نه یادومه یو ساده عکس دی یو کورنۍ دی یو غړي ساده عکس یا زیرو لکه څنګه چې دلته وویل شول مخکې د زمونږ اوریدونکو ویلې نو یو زیرو عکس ته هم دوی هغه غني یعنی ممنوع غني نو چې خبره تر دې حدا راورسیږي خو بیا ذاتی فلټر نه خبره تیریږي تقریبا په ټولو عکسونو بندیز لګیږي
تکال سو بالکل دما په نظر باندې دا خبره بیا د انټرنیټ او د اجتماعي رسنیو د فلټر د سطح نه یو څه لوړې سطح ته ځي چې مثلا څنګه وکولای شي مثلا په هواد کې هغه معلومات ته د لاسرسي او همدارنګه انټرنیټ ته د لاسرسي مثلا په برخه کې هغه ستونزې هوارې شي دما په نظر باندې هغه سیاسي اړخونه یې اجتماعي اړخونه یې په ټوله کې مثلا هغه د هواد وګړو غوښتنې دي په هغه ډېرې مهمې دي که یو هواد ټول وګړي په دې باندې یعنی سلا وکړي چې بالکل موږ انټرنیټ نه کاروو او بالاخره اجتماعي رسنۍ نه کاروو نو دا بیا تبعید یعنی هغه د دیموکراسۍ تعریف چې موږ تاسو کوو هغه څه چې د ټولنې وګړي ځان ته غواړي مثلا هماغه دولتونه ورته قبلوي او بالاخره ورته منظوریږي اما په ټوله کې که د یو ټولنې غړي مثلا کاروبار د لاسه ورکوي په دغه برخه کې یا مثلا معلومات ته دوی لاسرسی نه لري یا مثلا د نړۍ سره د دوی ارتباط قطع کېږي یا د کورنیو سره په بهر کې دوی مثلا تماس نشي نیولی نو دا بیا طبعي ده چې په څنګ کې ستونزې زیږوي مهمه دا هغه ده تکل څوک چې مثلا د دغه برخه کې خپله د هېواد د وګړو رعایت ده موږ او تاسو په دې بالکل پوهیږو چې اجتماعي رسنۍ ټیک ټاک او فیسبوک او انسټاګرام او حتی په ټوله کې انټرنیټ که زه ووایم موږ او تاسو دنه سترګې نشو پټولی چې د ماشومانو په برخه کې مثلا ضررونه شته دي اما دا چې بدون د انټرنیټ نه لکه څنګه چې تاسو په خپرونې لومړۍ برخه کې یادونه وکړه په یوویشتمه پیړۍ کې اصلا هغه کښتۍ چې د ژوند روانه ده په کامله توګه د انټرنیټ سره وصل ده بدون د انټرنیټ نه د ما په نظر باندې د کښتۍ حرکت سختی نه یوازې تجارت سختی بلکې د هغې ورځنی ژوند چارې سختی دي تاسو وکتل په تیرو دوو ورځو کې هغه ستونزې چې مثلا نه یوازې د هیواد دننه هیوادوالو درلود دي بلکې هر افغانان چې له هیواده بهر اوسیږي دویم د ډېرو ستونزو سره مخامخ و ده نه تنها چې مثلا تجارتي اړخونه دي بلکې له رواني اړخه د ما په نظر باندې په دغه برخه کې ستونزې پیدا کېدلی شي اما په ټوله کې دا یو تخنیکي حل نه بلکې یو غټ حل لارې ته د ما په نظر باندې ضرورت دی چې په دې برخه کې د وګړو د دولتو ترمنځ مثلا په دغه برخه کې تلاو شي
مننه مخکې مال تاسو نه هله کړی و چې د انستګرام او سناپ چټ په ځنګړي معلومات راکړي چې ولې دا په خاص ډول پنخه شوې دي نو که په دې باب لطفا اوریدونکو تلان معلومات ورکړي بیا ورسره لغنه نورې پوښتنې شته چې باید تاسو ځواب ورته وایست
په مختلف هیوادو کې مختلف اپلیکیشنونه کاریږي زه چې فکر کوم دا خبره به ان شاء الله چې وسم درست دی زه فکر کوم په دوبۍ کې په چین کې په ډیرو هیوادو کې داسې اپلیکیشن دي چې دوی نه غواړي هغه مثلا استفاده کړي دوی خپل اپلیکیشن جوړ کړي د خپل وګړو د امنیت په خاطر باندې اما دا چې په افغانستان کې هغه تخنیکي ظرفیت لا واچي یعنی موږ د ظرفیت نه لرو چې خپل ځان ته یو اپلیکیشن جوړ کړو چې دا ټول ډیټا او ارتباط مثلا د موږ سره وي نو موږ مجبور یو چې هغه رسنۍ چې مثلا په بهرنیو هیوادو کې دي دوی مثلا په خاصه توګه انستګرام او فیسبوک هغه رسنۍ دي چې د ډیرو کلو رئیس مثلا دوی په دغه برخه کې تجربه لري او بالاخره هغه جهانی مارکیټ د رسنیو تقریبا دوی سره د میتا شرکت په امریکا کې چې مثلا دوی سره اوس فیسبوک او انستګرام او بالاخره واتساپ هم دوی سره تړلی دی نو دا د دې وجې شاید یو علت دغه وي تکل سوچ په افغانستان کې د انټرنیټ کاروونکي ډېره برخه یې ځوانان دي او لکه څنګه چې ما وویل ځوانان مثلا په افغانستان کې فیسبوک کاروونکي ډېر دي همدارنګه د انستګرام کاروونکي ډېر دي
او ځوانان ویډیو ډېر ګوري عکسونه ډېر ګوري کنه سره کار یې ویډیوګانو موسیقي او عکسونو سره دی ښایي په دې خاطر
ام دا خبره ده هغه محتوا چې په انټرنیټ کې ده یعنی په ټوله کې په څلورو برخو باندې ویشل شوی ده چې یو متن دی یو ویډیو ده او یو یې غږیزه برخه ده چې مثلا په ټولو اپلیکیشنو کې د لاسرسي وړ نه ده خو په ډېرو برخو کې اورېدل کېږي او بله برخه یې تصویر یا عکس ده نو په انستاګرام کې طبعي ده چې د ویډیو کیفیت همدارنګه د عکس کیفیت د نورو اجتماعي رسنوی په یو اپلیکیشن په نسبت باندې مثلا خاله نو ځوانان اتمان با اپلیکیشن کاروي او نړۍ سره دوی مثلا هغه جوړ کړی دی په حساب باندې هغه اجتماعي رسنوی یو فضا یې رامنځته کړی ده.
مننه. موږ ونه شو کولای چې د ټکنالوژۍ بل متخصص قریب آریان سره هم وصل شو په اړیکو کې، بیا هم ستونزه وه له دې کبله پیل کې مو اعلان کړی و، له دې کبله له تاسو بخښنه غواړو درنو اورېدونکو، ولې تر اوسه پورې ښاغلی سمندر راسره دی او دای به زموږ او ستاسو ټولو پوښتنو ته ځواب ووایي. سمندر صاحب، یوه بله مسله دا هم ده چې د سوداګریو ګمرکونو د دولتي ادارو زیاته برخه هم اوس په دا څو تیرو څو کلونو کې په انټرنیټ باندې متکی ده. د دوی لپاره فکر نه کوي چې دا چارې به وزنډول شي، او که د هغو لپاره فکر کوي چې داسې امکانات شته له تخنیکي پلوه چې هغو مستثنا وګرځوي له دینه، او داسې یوه چاره وشي چې دولتي کارونو کې خنډ رانشي د ګمرکونو د سوداګریو په دې مسایلو کې؟
تکال صبح دا خبر نو در انټرنیټ او اپلیکیشنو د محدودیت کورته وای تقریبا یو جدا موضوع ده. دا چې انټرنیټ مثلا څنګه فایبر ته هم ورته وای، مثلا نوري فایبر چې بل اخره په کورنیو کې دغه نه یا په کورونو کې مثلا دغه نه ګټه اخیستل کیږي په دولتي ادارو کې، خپل دغه انټرنیټ او دغه د ټکنالوژي او د مخابراتو تاریخچه چې راوسپړل شي په لومړیو کې، یعنی هغه د انټرنیټ شروع چې وشوله دا تنه دولتي ادارو پورې محدود و، حتی هغه کسان چې مثلا انفرادی کارون کی و یا مثلا اشخاص و یا په حساب باندې شخصي شرکتونه و، دوی مثلا لاسرسی نه درلوده انټرنیټ ته. اما په ورستیو کې مثلا انټرنیټ نړیواله سطح باندې خپور شو، بل اخره په دغه برخه کې د موبایل ټکنالوژي پرمختګ وکړ، او تاسو ګورئ چې د انټرنیټ مختلف نسلونه راغلل، 2G 3G او بل اخره نړۍ اوس په 6G یا 5G چې ورته وایي په دغه برخه کې روانه ده، او په څنګ کې خپل هغه دیوایسونه یا هغه هانسټ چې ورته وایي یا په ساده اصطلاح هغه ټلیفونونه چې موږ تاسو استفاده کوو. نو په ټوله کې زویلا شمه چې له تخنیکی اړخه چې خو مثلا انټرنیټ تنه ته دولتي ادارو پورې محدود و، اشخاص لاسرسی نه درلوده، نن ورځم ممکنه ده د ټکنالوژي په دې پرمختګ سره چې دولتي ادارې د بینه مستثنا وګرځول شي، بیا واځي هغه مثلا شخصي کارون کې چې هغه د انټرنیټ نه مثلا کار اخلي مثلا په هغه باندې محدودیت وضع شي. اما دلته مهمه مسله دا غواړي چې هغه شرکتونه چې د خدمات ارزو کوي یا انټرنیټ ورکوي هغه د تاوان سره مخامخ کیږي، ځکه په افغانستان کې کوم تاسو وګورئ د مخابرات او ازربینا چې د په خارجي پانګونه باندې چې تقریبا 3 بلیون ډالر شاوخوا پانګونه په تیرو دوه لسیزو کې شوې ده، دوی کوښښ کوي چې مثلا هغه انټرنیټ یا هغه ډیټا یا هغه بندل په کارونکو باندې خرج کړي. تاسو ګورئ چې دوی په مسلسله توګه په اجتماعي رسنیو کې همدارنګه د خرڅلاو هغه کومې نقطې یا دفترونه چې لري، دوی کوښښ کوي چې ډیرو کارونکو ته مثلا دوی د اعلانات ورسوي او بالاخره هغه ګټه ترلاسه کړي. یعنې په ټوله کې که دوی مثلا هغه انټرنیټ تنه دولتي ادارو ته مثلا محدود شي او کارونکي انټرنیټ وانخلي یا مثلا په هغه باندې پیسې مصرف نه کړي، دا ورو ورو کېدای شي چې هغه شرکتونه چې انټرنیټ توزیع کوي او بالاخره هغه مخابراتي سکتور یا مخابراتي مارکیټ د ستونزې سره مخامخ دي، دوی نشي کولای چې هغه مصارف پوره کړي. نو په ټوله کې ویلای شو چې د خپل د تخنیکي اړخ بیا د مخابراتو هغه مارکیټ ټکنای کولای شي.
بله، بیا به وړاندې د هم راته وایي سمندر صاحب چې دا کار یا دا محدودیتونه دوام وکړي نو مخابراتي شرکتونه به سقوط وکړي، یا احتمال دی چې په افغانستان کې خپل پنګونی بندي کړي وي باسي؟ دا احتمال هم شته کنه؟ خو مخکې اوریدونکو لرو، یو اوریدونکو لرو، لمړی اورو چې دوی څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
السلام علیکم حضرت لپاره مې اړیکنه
ولې. وعلیکم السلام حضرت لفرانه سمده؟
فاریاب
خلا فاریاب ولایت نه حضرت خانه، مهرباني وکه خپل خبر دی وکه.
ما دغه انټرنیټ دغه نور منتکو کړي په گاونډي هوادونو کې چې دی په ډیر ارزان دی، په افغانستان کې انټرنیټ په سخته ډیر ګران دی، ځکه په ایران کې 200 روپ انټرنیټ تاسو کولای شئ او مشکې ډیرو دغه ګټه واخې استفاده وکړه په افغانستان کې د ایران د یوې مشتې انټرنیټ د کولای شئ په واټه استفاده کی
اوس دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو تاسو له انټرنیټ نه استفاده کوي
وو دا اوس موږ په حاله د انټرنیټ نه استفاده کوو
او تاسو په فرا کې یې
فاریاب
او بخی فاریاب کې بخنه غواړم یو ځل بیا غلط شوم تاسو په فاریاب کې دا اوس دغه شی چې موږ سره خبرې کوي ټول شیان سم کار کوي واتس اپ فیسبوک انستګرام دا نور اپلیکیشنونه
وو هر څه خو به تر نه کار کوي او دا سده چې ډېر قیمت باندې دی ځکه بس ته د ګران دی
تاسو ویډیو کتلې ده په اوس اوس د نن پرون کې
وو دا اوس هم که په تاسو د واتساب لا لا ما تاسو سره اړیکه نیولې ده
ډېر ښه تاسو سوال به له میلمه سره شریک شي له تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته یو بل اوریدونکی هم لرو مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو پروګرام دی
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب سلامونه مې کې هلي تاسو محترم اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم شامل دی میلمنو
وعلیکم السلام خبرونه ته راغلاست تاسو خپل ځان معرفي کوي چې مونږ هم پیژنو زموږ دایمي همکار یاست تاسو چې اوریدونکو مو هم پیژني
او بالکل زه خبر پښتونخوا هری پورنا کشمیر خان زرملوال تاسو سره د ټلیفون وکړ کارخوا سلام محترم تکل صاحب
زرملوال صاحب خراغلاس خبرونه ته مهرباني وکړئ ملمت ته سوای کوم پښتنه لري یا خپل څه وایست
نن د تفسیر په داو انټرنیټ ته دا نن سبا په دنیا کې نوې کې ډېر مرواج دا د ګڼ ډېر غټي استفادې کې ډېر غټي دي چې دا انټرنیټ څه ده دا ټول مالي یو بل سره وصلې ټول هوادنه یعنی په هر څه باندې معلومات یو بل څه کوي چې په حالات مثلا خبرې دا ډېر ضرورت ده کدا چې تاسو مخ مو یو څه یو څه وریاسي ارزان چې دا بدیر خو یو کدا چې هغه ګران ای دا څه قامت یې دی نو بیا به زه هم څه هغه یو څه تفاوت د نورو غواړم چې پرتل جنراس او یو څه نه کړم مرمنه شاید سمندر صاحب غریب
تو سمندر صاحب دی
نو سمندر صاحب نه ما څنګه ده دا چې دا انټرنیټ او صدا دا اکثره خلک د استعمالي شي یعنی سید خپل ګټي او خپل فائدې جنې اخلي او ځین خلک د شي زګورم چې اکثره د شي چې به مثلا یا ویډیو ګانې ګوري یا فلمونه ګوري نو په دې کې کچېرته د شي چې دا دا رقم استعمالي دي په ځای کې د شي وکارول شي غنه غلطه دا خو شي نه دا د انسانانو په ژوند باندې څومره مثبت اثرات شي دا دا یو پښتنه ول محترم ملمصاب نه د وخت را کولونه یو نه مننه
مننه تاسو نه زرملوال صاحب مخکې لدی چې ملمص تاسو پښتنه ته ځواب وای تاسو له انټرنیټ نه څه ډول استفاده کوي څه شي په ګوره یو څه شي په لولې څه شي په اوري
نو انټرنیټ خو خپل باندې کوشش کوم زیات خبرونه زسته کې به مو ډیر خبرونه دي نوې خبرونه دي او بعضی د شي فلمونه مثلا زه دا غواړم اکثره دا تیر تاریخونه چې دا تیر خاطرې دا زیاتې ګورم مثلا کله چې موږ د افغانستان هوا افغانستان دا تاریخ چې مثلا دا دي بچایان چې مثلا یو بل سراغلي دي دا جنا په جنا باندې هان تر دا اوس وخت پورې دا شان ګورم اکثره د نړۍ په ټول پوری معلومات چې دا زه کوشش کوم ګورم چې دا
مننه له تاسو نه کور مو ودان زرملوال صاحب استاسو پښتنه به لملمسره شریک کوله تاسو مننه چې په خبرونه کې مبارخه وخسته د خبرونه تر پایه سمندر صاحب یوازې یو څو دقیقې پاتې دي دلته د دوه اوریدونکو سوالونه دي اول د حضرت خان پښتنه ول فاریاب نه خبرې کولی وای چې ول انټرنیټ په افغانستان کې ګران دی او واجب ده چې دوی وای چې په فاریاب کې دوی انټرنیټ نه سم استفاده هم کولای شي او ویډیوګان هم کتلای شي نو کدی دې اوریدونکو سوال ته ځواب وایست بیا به د زرملوال صاحب اندښنه هم یو څه ځواب کوي تاسو او په هغه کې بیا زم یو پښتنه لرم مهرباني
مننه تکال صاحب زما خبرم چې خبرې لاندې کړم چې خبرونه وختم کم پاتې دی د چ د انټرنیټ والی قیمته دی د ما په نظر باندې دلته ډېر فکتورونه دي په دغه برخه کې څو میاشتې مخکې ما یو څېړنه کړې وه هغه نشر شوه نو یو څو فکتورو بس دلته نوم واخلم مخکې ما یادونه وکړه چې افغانستان په وچه کې منحصر هېواد دی په وچه کې پروت هېواد دی انټرنیټ چې راوړل کېږي د بهر کې د غټو کېبلو د طریقه مثلا هېوادو ته تقسیم شوی دی چې هغه موږ په همسایه هېوادو باندې اتکا لرو او دوهمه مهمه خبره دا ده چې د مخابراتو د زیربنا لپاره خپله برېښنا یا د برق شتون ډېر مهم دی موږ او تاسو ګورو چې موږ او تاسو برېښنا مثلا د بهرنیو هېوادونه موږ او تاسو واردوو د تاجکستان او د ازبکستان او دغه هېوادونه یعنې که وګورو له بده مرغه د موږ او تاسو پایتخت یا کابل په ژمي کې همدارنګه د اوړي کې مثلا کله ډېر یعنې بې برقه وي نو چې د کورو د روښانه کولو دپاره موږ برېښنا نه لرو دا چې مخابراتي ټاورونه برېښنا یا برق ته اړتیا لري مخابراتي شرکتونه معمولا د ډیزل او د پټرول او جنراتور نه کار اخلي نو دوی ته قیمت تمامیږي چې دوی بالاخره همدغه قیمت په کارونکو باندې چارچوي او بله مهمه خبره دغه ده چې په افغانستان کې خپل نفوس یا وګړي چې تقریبا یعنی که موږ وایو 40 میلیونه یا یو څه زیات د ګاونډیو هېوادو پرتله باندې چې ډېر ځله د ایران او د پاکستان سره د انټرنیټ د بندل قیمت مقایسه کیږي په نورو هېوادو کې که هند موږ وګورو ایران وګورو او پاکستان وګورو دلته د وګړو نفوس ډېر زیات دی هغه مخابراتي زیربنا چې ده یا هغه شرکتو چې کومه پانګونه کړې ده دوی کولی شي چې هغه قیمتونه یا مثلا هغه مصارف بېرته پوره کړي اما په هېواد کې که موږ به تاسو وګورو ستونزه دغه ده چې یو خو دغه ټول وګړي یا نفوس انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او په ټوله کې په نسبتي یا مقایسوي توګه که پرتله موږ د نفوسو وکړو زموږ نفوس کم دی چې د خپله د انټرنیټ قیمت لوړ بیایي او په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ډېره مهمه ده تکل موږ او هېواد غرنۍ دی په غرنیو سیمو کې د انټرنیټ د زیربنا ترسیه ورکول په ټوله کې سخت دي او د سټلایټ طریقه انټرنیټ کې قیمته پرېوځي او کیفیت یې ضعیفه دی نو دغه د انټرنیټ اصلي دلایل دي او دا خبره چې دوی په فاریاب کې څنګه ویډیو عکس کتلی شي مخکې ما وویل چې دوی ته د کوم انټرنیټ سرویس پرووایډر یا د کوم آی اس پي یا د کوم شرکت نه دوی ته انټرنیټ ورکول کېږي په دې پورې اړه لري آیا ټول شرکتونه په دې برخه کې مجبور شوي دي چې دوی فلټر وکړي یا نه دي شوي نو د ما په نظر دغه به علت وي
مننه او د زرملوال صاحب پوښتنې ته هم په پای کې که ځواب ووایست د دوی اندېښنه دا البته پوښتنه خاصه نه درلوده دوی وایي چې اکثرا تاریخي فلمونه ګوري د افغانستان اړوند نو که دا محدودیت راشي خو بیا دا فلمونه به هم دوی نشي کتلی دا یوه مسله ده او بل دی په خپله یو څه اندېښنه یې درلوده چې وایي زه نه پوهیږم چې خلک ولې غلط شیان ګوري په انټرنیټ باندې مهرباني دې ته له دو دقیقو په شاوخوا کې که ځواب ووایست همدا به زموږ وروستۍ پوښتنه وي
مننه تکر صاحب د ورور پښتنې ته به زه دومره ووایم چې د انټرنیټ کارولو خبره بالاخره بېرته په کارونکو پورې اړه لري یعنې په هغه ساده اصطلاح باندې که موږ او تاسو یو کوټې ته داخلیږو او هلته دوې دروازې وي یعنی دا چې موږ په کومه دروازه باندې ننوځو دا انتخاب د موږ سره دی په انټرنیټ کې په همدې شکل باندې چې موږ څه وینو اڅه مثلا په انټرنیټ کې اپلوډ کوو یا مثلا د نورو سره شریکو دا بل اخر د موږ تاسو خپل تصمیم دی خو په ټوله کې په یو ټولنه کې د هیوادونو د دولتونو د پالیسی په برخه کې د عامه پوهاوی مسله ډیره مهمه ده چې دوی ته په دغه برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شي لکه څنګه چې ما مخکې وویل په روزمره چارو کې چې موږ او تاسو مثلا په فزیکی برخورد کې یا په فزیکی شکل یو د بل سره هغه متقابل درناوي ته مثلا موږ او تاسو یعنی مسئول ګڼل شوی په یو انساني ټولنه کې په یو افغاني ټولنه کې یعنی په کوی یو اسلامي ټولنه کې په انټرنیټي نړۍ کې هم دا مسئولیت کاملا موږ او تاسو ټول ته څرګندېږي نه تنه چې مثلا وګړو ته بل اخر هغه کسان چې په دغه برخه کې پالیسی جوړوي نو په ټوله کې د ډیجیټل مسؤلیت قانون په دغه برخه کې عامه په هوای او په اخر کې مثلا د مخابراتي شرکتو په دوامدار شکل باندې نظارت او په اخري قدم کې په کارونکو پورې اړه لري چې موږ تاسو مثلا کوم محتوا وګورو او کوم محتوا د نورو سره شریک کړو
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې ملما انجینیر رحیم الله سمندر د پوهنتون پخوانی استاد او د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د اداري اترا په خوانی کارکونکو یو چې خبرې کولې ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ویل ډیره مننه کوم له دوی نه لکه غلی سمندر نه له تاسو هم قدرمن اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو تر پای واوریده په کندهار او ځینو نور ولایتونو کې داسې شکایتونه کېدل چې په د وروستیو کې د موبایل شبکو 4G یا 4G انټرنیټ سم کار نه کوي او دا کمزوری شوی دی او په نتیجه کې خلک نشي کولی چې لمتن پرته عکسونه یا ویډیوګانې او آډیو یا غږیز پیغامونه په سم ډول واوري. په دې اړه مو بحثونه واورېدل. له تاسو مننه کوو چې دا خبرونه مو تر پایه واورېده. هغو اورېدونکو نه هم مننه کوو چې ټلیفوني تماسونه یې ونیول او په خبرونه کې له میلمه سره پوښتنې وکړي. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم او تر بلې خبرونې مو په خدای پاک سپارم.